ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زما اسمت څاروان نیکی هیلي ومنئ. په دې خپرونه کې په راپورونو مرکو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو لومړی اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له دغه هیواد سره د چین پوځي مرسته د تروریزم په وړاندې مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې څرګند پیغام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او دغلته د میشتو افغانانو له استازیو سره وکتل، او د عراق پلازمینه بغداد کې نن دوه چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له دغه هیواد سره د چین پوځي مرسته د تروریزم په وړاندې مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې څرګند پیغام دی. محمد حنیف اتمر نن په کابل کې افغانستان سره د چین د پوځي مرستو د لومړي پړاو مرستې د تحویل پر مهال وویل مخالفین باید پوه شي چې اوس د مبارزې کړي په دوی راتنګ شوې ده. چین د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت تجهیزات چې پکې ترانسپورت، الوتکې، لوجستیکي او نور وسایل شامل دي له افغانستان سره مرسته وکړه. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینی چارواکو سره شریکه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له شمیر مشرانو او دغلته د میشتو افغانانو له استازیو سره وکتل. د جمهوریت ریاست د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د سعودي له ولیعهد سره د ولسمشر غنی په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیمې د حالاتو او په سعودي کې د میشتو افغانانو پر ستونزو خبرې وشوې. تر اوسه له سعودي مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو اترو بشپړ جزئیات نه دي خبره شوې. ولسمشر غنی له سعودي څخه د خپل سفر په دوهمه ورځ په دې هیواد کې د میشتو افغانانو له استازو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدلې. لار څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانانو استازي ډاکټر سروري له ولسمشر وغوښتل چې په سعودي کې میشتو هغو زرګونو افغانانو ته د افغاني پاسپورت ورکړ شي چې دا مهال په پاکستاني پاسپورتونو سفر کوي. د افغانستان په شمال ختیز کې د پولیسو د 308 سپینزر قولي اردو مسولان وای د بدخشان ولایت پر اغستان ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د څلور قوماندانانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. په کندز کې د 308 سپینزر قولي اردو قوماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال ازادي رادیو ته ویلي چې د عملیات د تیرو دوه ورځو راهیسې پیل شوي چې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختي. د یو بل خبر لمخې د 308 سپینزر قولي اردو د ویان ویلي چې د بدخشان ولایت په یفتل ولسوالۍ کې بیا لس تنه طالبان له دولت سره یوځای شوي دي. طالبانو دغه دواړه موضوعات په تړاو څه نه دي ویلي. او په کابل کې صرفان د ټولند راپور لمخې نن افغاني د بارنۍ اثر په وړاندې دا شنبل دیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني او شپته پولا، یو روش پګوي افغاني او لس پولا، یو سترلن پاوند دونه یو افغاني او شپته پولا، یو سودریال اتلس افغاني او لس پولا، یو د امارات درهم اتلس افغاني او 50 پولا، زر پاکستاني کلار شپک 104 سلوي افغاني او زر ایراني تومنه 19 افغاني او 50 پولا. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن دوه چاودنو پلازګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډلې د یوې عملې مسؤلیت منلې دی. لومړی چاودنه د بغداد په کارادا مینه کې یو رستورانت ته نږدې وشوه. د وشل شوو کسانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. ځینې راپورونه وایي چې شپږ تنه وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي، خو نور راپورونه وایي چې شل تنه وژل شوي او نږدې 50 ژوبل دي. د اسلامي دولت وسطواله سخدري زړه ادعا کوي چې په دغه برید کې څلوېښت تنه وژل شوی او اتیاجو بلدی. دوهمه چودنه د الشباب په شیمیشته مینه کې وشوه. د دې چودنې پاړه ال سوماریا تلویزیون وایي چې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د چودنې په داسې وخت کې کیږي چې عراقیان کوچنی اختر ته تیار یې نسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بنگلاديش د پلازمینې ډاکې روسي تروریستي بریدونه وغندل. امنیت شورا تیره شپه وویل تروریزم نړیوالې سولې او امنیت ته یو تر ټولو جدي ګواښ دی. د بنگلاديش په تروریستي برید کې شل تنه ارغمل شوي کسان او دوه پولیس ووژل شول. بنگلاديش له نن څخه د دوه ورځو لپاره په دې پیښه ویر کوي. د اسلامي دولت تروریستي ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د صلیبي وادونو اتباول. په وژل شویو ارغملو کې 13 تنه بهرامنیان شامل دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانۍ وزیر او ولسمشرۍ ته کاندیدې هیلری کلینتن څخه د شخصي میلیونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړي. د میرمن کلینتن د انتخاباتي کمپاین ویاند ویل ولسمشرۍ ته د دیموکراتانو کاندیدې هیلری کلینتن په داوطلبانه توګه په واشنگټن کې د وی ای په مرکزی دفتر کې پوښتنې ځواب کړي. هیلری کلینتن د شخصي میلیون د سرور له استعمالولو څخه دفاع کړې او وایي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ورته کار کړی دی. میرمن کلینتن دا رد کړي چې ګواکې د وزارت پر مهال محرم اسناد په خپلو شخصي میلیونو کې ساتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تیره میاشت کې ویلي چې د شخصي میلیونو د سرور استعمال او هر ډول محرم اسناد ساتل امنیتي ګواښ پیښوي او د حکومت د ریکال ساتلو له قانون سره سمون نه لري. جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین په ترڅ کې د میرمن کلینتن لخوا په شخصي میلیونو کې د محرم اسنادو پر ساتلو انتقاد کوي او استدلال کوي چې په دې اړه تحقیقات د ولسمشرۍ څوکۍ ته د اغې ټاکل تر پوښتنې لاندې راولي. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې د وتلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. یو شمېر کسانو په دې لاریون کې چې د اروپا د مارچ په نوم یاد شوی او شعارونه ورکول چې اروپایي ټولنې خوښیږي. زیاتره لاریون کوونکو ویل تمه لري چې د برېټانیې پارلمان به د هر هغه ګام مخه ونیسي چې له اروپا څخه د برېټانیې د وتلو لپاره پورته کیږي. په اروپایي ټولنه کې د برېټانیې د غړیتوب د تیرې اونۍ په ټول پوښتنه کې 25% کې رای ورکوونکو له دې ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړه. 40% کې برېټانویانو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د لندن خرچ 50% کې رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. او وروسته خبر ده چې د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. رمضان قادروف له 2020 میلادي کال په دی خوا د چچنیا ولسمشر دی. نوموړي د روان میلادي کال په سر کې وویل دی فکر کوي چې ماموریت بشپړ شوی دی. د قادروف د واک دوره په 13 اپریل میاشت کې پای ته رسیده، خو د روسیې ولسمشر په چچنیا کې تر راتلونکو انتخاباتو پورې قادروف د جمهوریت د موقت مشر په توګه وټاکه. په چچنیا کې له دوو جګړو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جمهوریت د باثبات ساتلو په هدف پر قادروف زیاته تکیه وکړه او نوموړي ته یې پراخ واک او صلاحیتونه ورکړل. د بشري حقونو ډلې رمضان قادروف د شکنجې، اختطاف او خپل سر وژنو په ګډون له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا اساجی رادیو واوریدل. لاس پجیو اته دقیقې شوې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د حصارک او کوټ ولسوالیو په عملیاتو کې کوماندو ځواک هم برخه اخیسته.
دا عملیات په تر هغه پر دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسایل طالبان نه پاتې.
د کورنیو چارو وزارت د کابل د پنځشنبې د ورځې د برید په اړه تحقیقاتي ګروپ ګمارلی دی.
کورنیو چارو وزیر تاکید دی ګروپ ته هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغه ته د هدایت ورکړي چې ډېر ژر خپل کار باید خلاص کړي.
د پوهنې وزارت د یو شمیر لیسو او ښوونځیو مدیران په فساد کې د لاس لرلو په خاطر ګوښه کړی دی. د پاکستان لوی رئیس امریکایي چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې اورو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه خبري شي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالی او نورو سیمو کې په کامل ډول د داعش تر بشپړ ځپل کېدو پورې به عملیات دوام وکړي. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کړې او اړوندو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي. په دې اړه رضوان مراد راپور لري.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو غنی ازادي رادیو ته ویل تازه د کمانډو سرتیری همدا محل په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصار کولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د خاغلی خو غنی په خبره په کوټ کې به تر هغې مځکني او هوایي عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصار کولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او کله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبانو لخوا پاک شي.
سلګونو داعش وسلوالو تېره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچنو خو اوس دغلته حالات مخ په دودی. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د ورستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمیر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدې دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پنجشنبې ورځې د خونړۍ حملې په اړه به د تحقیقاتي ډلې کار ډیر ژر بشپړ شي. دغه وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې تحقیقاتي ډله کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیل ادارې شامل دي. د موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د دغه وزارت له لوري د تحقیقاتي ډلې د سیړنو یو مهمه برخه بداوي چې پر اتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوي وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ او چارو وزیر هم دغه تحقیقاتي ډلې ته دند سپارلې سو خپل کارونه ژر تر ژره پای ته ورسوي.
نن هم د کورنۍ چارو وزیر تاکید د ګروپ ته یا هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغه ته د هدایت ورکړي چې ډیر ژر خپل کار باید خلاص کړي او ټول جوانب د دې قضیه دی باید یو سری او دا هغه پښتنو چې مطرحیږي د قضیه د روس تاغه باید جواب پیدا کړي. دوی په شدت باندې کار کوي. مختلف ادارې دي د کورنیو چارو د وزارت دوی په ګډه سره دا مسؤلیت مخته وړي.
یا د تحقیقاتي ډله ورسته له هغې جوړه شو چې د پنجشنبې په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې حملو کې دوه دیرش کسان وژل شوي او نږدې اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو په کاروان په داسې حال کې خونړۍ حمله شوې چې تر دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیي قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او حکومت هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت او د خلکو استازي باید په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل
د دې پیښې په اړه لکه څنګه چې په حکومت غږ کوم، د افغانستان ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګې ته هم سپارښتنه کوم چې دا او دې ته ورته نورې پیښې چې یو په بل پسې تکرارېږي باید په سادګۍ ورته ونه کتل شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د پیښې وروسته د حکومت له لوري د کمیټو ټاکل یو اکسل عملی کړنه یادوي. افغان کارپوه متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې هم د کندوز پیښې په ګډون د حکومت له لوري بیلابیل کمیټې ګمارل شوي خو په وینا یې چې اکثر وې نتیجه نه ده ورکړې.
د پولیسو د اکاډمۍ د افسرانو پر کاروان د پنځشنبې د ورځې د ځانوژونکو حملې اکثره قربانیان هغه کسان ول چې د کورنیو خرڅ ورپغاړو. مهاجرین یو له دغو قرباني شویو ځوانانو څخه و چې عمر یې 18 ته رسیدلی و. پلار یې وایي زوی په تمه و چې له نظامي روزنې وروسته به د دندې خاوند شي او د کور اړتیاوې به پوره کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
لاره مور ته مې ووایه چې یو ساعت وروسته کور ته درځم. دا د محیدین هغه وروستۍ جمله ده چې په ټیلیفون کې خپل پلار ته ویلې ده. محیدین کمکی اختر ته په تمه و چې له میدان وردګو څخه به کابل ته ځي او د اختر شپې ورځې به له کورنۍ سره تیروي، خو داسې ونه شول او کور ته یې د هغه نیمه سوځېدلې تنه وروړه. په دې کور کې د اختر د خوښیو پر ځای د غم او ویر ټغر خپور شو. د محیدین مشره خور نوریا وای چې ورور یې 18 کلن و. تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی و او یوازنی کس و چې کور ته یې نفقه برابروله.
د یوې هیلې لپاره تللی و چې درس ووایي، خو دندې ته ونه رسید. په لاره کې ځواني مرګ شو. محیدین کباب شوی و. خدای دې دا درد کافر او مسلمان ته نخی. ټولګیوال یې وایي چې په موټر کې شپږ تنه نابلده هم و. کله چې دا کسان کوز شول موټر وچاودید. محیدین ویلی و په رخصتي کې کور ته راځم، خبر نه و چې د تل لپاره به ځي.
محیدین د میدان وردګو ولای د پولیسو په اکاډمۍ کې له روزنې وروسته د پنځشنبې په ورځ له میدان وردګو څخه د کابل په لور روان و چې پر موټر یې ځان وژونکی برید وشو او د خپلو لسګونو ملګرو سره د تل لپاره له دې دنیا څخه ولاړ. د محیدین کشره خور فریبا چې ژړا ژړا یې اوښکې وچې کړې وې، اوس هم په تمه ده چې ورور به د کور په انګړ راننوځي او دې ته به خاندي.
والا آقای من پیچه صفحه چده، مادر من پیچه صفحه چده، همیال بردنده شفاخانه.
پلار او مور می دواره بوداگان شویده، مور می روختون تا بطله. دا څنګه دولت دی؟ محیدین سوزیدلی و او توته توته و.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د پغمان ولسوالۍ د کلای درخان په سیمه کې دا حمله د دوو ځانوژونکو لخوا شوې چې یو یې له ځان سره چاودیدونکي مواد چولی او دوهم یې ټول موټر چولی دی. دا وزارت وایي په دې پیښه کې 22 پولیس وژل شوي او 9 ټپیان دي. د محیدین مور د ځوان زوی له غمه د بې هوشۍ په حالت کې په یو روغتون کې بستر ده. پلار وایي محیدین ډېرې هیلې له ځانه سره ګور ته یوړې. پلار دا هم وایي چې په ټیلیفون کې ورسره په اړیکې کې و، هغه کور ته د رسیدو لحظې شمیرلې. پلار وایي کله چې له پیښې خبر شوم په روغتونونو سر شوم چې پیدا یې کړم.
څه کړم؟ یو درد دی چې پروردګار
څه وکړو؟ دا هغه درد دی چې یوازې پروردګار پرې پوهیږي. دروغ وایي چې 10 کسان وژل شوي، 500 خو یو ځای وژل شوي دي. په روغتونونو سروم چې زوی مې پیدا کړم.
دا یوازینۍ کورنۍ نه ده چې ویر کوي، بلکې په لسګونو ورته کورنۍ دغه پیښې په ویر اخته کړې. د محیدین او د ده د ملګرو کورنۍ له جمهور رئیس څخه غواړي چې د پیښې په اړه دې د جدي څېړنو حکم وکړي او که امنیتي مسؤلینو په خپلو دندو کې بې پروایي کړې وي جزا دې ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
ساعت 10:09 دقیقې شوې. اوس په اسدالله الدین درته وایي چې د کابل نننوي ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
په کابل کې د تیرې پنځشنبې ورځې خونړۍ حمله او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسي جرګې په حواله لیکلي، د تیرې پنځشنبې حمله وښودله چې امنیت ډیر خراب دی او باید په دې اړه له ولسمشر سره خبرې وشي. وړاندې په مطلب کې راغلي پر پولیسو د حملې په اړه امنیتي مسؤلینو ته یوه میاشت وړاندې احوال ورکول شوی و، خو امنیتي چارواکو بې غوري کړې ده او د پیښې احتمالي مخنیوي ته یې پام نه دی کړی. مثال کلی، امنیتي چارواکو په 500 بسونو کې په داس حال کې پولیس له میدان وردګو کابل ته را انتقالول چې د بسونو ترمنځ لازم واټن هم نه و مراعت شوی او استخباراتي معلوماتي جدی نه ونیولی. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، په امنیتي سکتور کې باید ژور اصلاحات راشي څو راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي هغوی چې د امنیتي څوکیو وړتیا نه لري باید له دندې ګوښه او پر ځای وړ او مسلکي اشخاص وګمارل شي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پر ولسمشر غږ کړی، هغه کسان چې په دغه پیښه کې ملامت وپیژندل شي باید له دندې لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، په هرات کې د کابل د وروستۍ پیښې ټپیانو ته 15,000 cc وینه راټوله شوې. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، د میدان وردګو پر امنیتي او دفاعي تشکیلاتو د لسره کتنه وشي ځکه چې د کابل د وروستۍ پیښې په اړه یې بې غوري کړې او له دې وړاندې هم د دغه ولایت امنی قومندان خلیل اندرابي له طالبانو سره د اړیکې په تور توقیف شوی دی. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، پاکستان د افغان طالبانو د راټولولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د کندهار د امنی قومندان عبدالرازق لخلی لیکلي، پاکستان غواړي د فشار په وسیله د ملا هبت الله مشري په ټولو طالبانو ومني څو په دې ډله کې جلا شوي طالبان هم تر یوې رهبري لاندې راولي. د سرخط په سرمقاله کې راغلي، پاکستان ته په کور دننه د بې ثباتي او ترهګرۍ ګواښ د افغانستان او هند پر ضد د ترهګرو له تمویل مرستې او ملاتړ ورپېښ دی. د لیکوال په باور، لکه څنګه چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه د ترهګرۍ په عذاب اوښتی، دغسې هیڅ لوری له ترهګرو سره له مرستې او ملاتړه له خطرناکو عواقبو نشي خوندي کېدی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په فساد کې ښکېل او له دندو ناوړه استفاده کوي. د دې وزارت ویاند مجیب مهرداد وویل چې وزارت یې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. یوسف خان زران په دې اړه راپور راستولی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د لویې کچې څخه نیولې بیا اوس تر ښوونځیو پورې فساد تاییدوي، خو وایي چې په بدلونونو یې پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې رسنیو ته خبرې کولې وویل، د دوی څېړنې ښیي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په اختلاس د دندو څخه په ناوړه استفادې د لاس لاندې ښوونکو او زده کوونکو سره په بد چلند کې ښکېل دي.
برنامه ارزیابی ما در مکاتب کابل
د کابل د خونځیو د ارزیابی پروګرام پیل شوی او د 50% څخه ډیر مدیران ارزیابی شوی. له بده مرغه موږ له خونځیو خو خبرونه نه لرو او د پوهنې په برخه کې په مجموع کې شکایتونه ډیر دي.
هغه وایي په ادارو کې د ستونزو شتون له امله ځینې کسان لوی څارنوالې ته معرفي کړي او ځینو نور بستونه اعلان ته سپارلي دي. دا په داس حال کې ده چې د پوهنې پر وزارت ډیر وخت د فساد او میلیونونو ډالرو د ورکېدو تورونه لګیدلې دي. له دې وړاندې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په افغانستان کې د خیالي ښوونکو، خیالي ښوونځیو او بې ضرورته لوړو ماشونو د پیسو زیاته اندازه ضایع کړې ده. تېره اونۍ ځینو رسنیو راپورونه خپره کړل چې د پوهنې وزیر د شخصي غوښتنو له مخې د وزارت 14 میلیونه ډالر ورک او د فساد له امله ځینې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د دغه وزارت سره خپلې مرستې ځنډولې دي. د پوهنې وزارت ویان ښاغلی مهرداد بیا دا بې بنسټه تورونه بولي، وایي چې بلکس شفافیت ته هڅې ډېرې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې یوې مدني ټولنې مشر خان زمان امرخیل د پوهنې وزارت د فساد سره د مبارزې په تګلارې انتقاد کوي، وایي چې ډېر فساد لوړ پوړي چارواکي کوي، نه ټیټ رتبه مامورین.
زه نه پوهېږم چې د لیسونه څه ګټه لري، دوی د کوم ځای نه دا تجارب اخیستي دي. خدای نه خاصه چې دلته هم دلته په نیت کې د دوی خرابې دی چې اوس د لیسو د مدیران پیل کوي او بره راځي. ولې دوی اصلا د بره نه دغه نه تجربه کوي تر څو لاندې لاړ شي؟ ځکه روابط خو اصلا د مدیرانو سره جوړي که دلته په معرف په وزارت کې لوړ پوړي چارواکي دوی واقعا د فساد پر وړاندې مبارزه کوي. اگر خلک اوسي نظر په شایستګۍ مقرر شي اوسي، نو دوی زما په اند باندې چې کولی شي چې بیا مدیران کنټرول کړي.
ښاغلی مرخیل وایي، د ښوونځیو په کچه فساد بې باکي د دندو څخه ناوړه استفاده له مرکز کابل بیا په ولایتونو کې ډېره ده چې باید ورته اصلاحات له پورته لوري پیل شي. موږ غوښتل چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوزي په مشرۍ د دولت یوه ټاکل شوې پلاوي نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. له دې سره د فساد ضد د مدني ټولنې مشر ښاغلی مرخیل وایي، د پوهنې په وزارت کې د هرې کچې فساد خطرناک دی چې باید په دې اړه کارونه تر ټولو ډېر شفافه وي.
ترشنه آسمان لندی.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر 15 بجو خبري شي.
زیر آسمانه که بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اختر کې د ماشومانو لخوا د پلاستیکي تومانچو او پټاکیو د کارونې د مخنیوي په خاطر کورنۍ باید له پولیسو سره په ګډه همکاري وکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي آزادی رادیو ته په مرکه کې وویل، له افغان سوداګرو څخه غواړم چې باید هېواد ته پلاستیکي وسلې او پټاکۍ وارد نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو اخترونو کې یو شمېر ماشومانو په تومانچو باندې د نورو ماشومانو سترګې او ځانونه ژوبل کړي وو. په دې اړه مرزی احمدزی له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې افغان پولیسو په اختر کې د ماشومانو لخوا د پلاستیکي وسایلو د کارونې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي.
دې توکي صادرول یا راوړل افغانستان ته دفتر کوم دا یو سکار نه دی. دغه د خوشنار د فرهنګ سرویس مسله ده. په خو هم پولیسو په هر ولایت کې د دې کار مخنیوي کړی، خو یوازې د پولیس په فعالیتونو باندې او تلاش باندې دغه مسله موږ نه حل کولی سو. یو د کورنۍ په دې کې ډېر مسلحت واخلي، د بلې خوا سوداګر دي هم دې ته پام وکړي چې دا یو ناوړه فرهنګ دی او د دې مخنیوی وشي. په لسګونو دوکانونو او کسان چې دا کار کوي هغوی د پولیس لخوا مخنیوی کېږي، اما یوازې د پولیس په
صدیقی صاحب، اوس مهال هم چې اختر ته څو ورځې پاتې دي، په یو شمېر زیاتو دوکانونو کې پلاستیکي تفنګچی او ځینې نور پلاستیکي وسایل چې د ماشومانو لپاره ضرر رسوي په دوکانونو کې موجود دي. که چیرې افغان پولیس دغه سیمه وارد وګوري، په دوکانونو کې د پلور پر مهال خبرګون به یې سوي، څه اقدام به وکړي؟
دغه مسایل یا د پلاستیکو رولر خو یو لوی ستونزه ده، خلکو لپاره یو لوی مزاحمت او اذیت شوی. د خطر هم زمونږ پولیس دا شرایط لري چې دې مزاحمت مخنیوي وکړي. زمونږ هیله دا ده چې زمونږ پولیس په هر ځای کې چې دوی شته، د هغه خلکو سره چې پښتاهي کې دي، دوی سره تفاهم کړي، دغه مشکل حل کړي. نو تیر کال هم دا کار شوی، په خو هم دا کار شوی، نو سږ کال به هم زمونږ پولیس ټول کوشش کوي چې دغه مزاحمت او ستونزه لري.
بله، صدیقي صاحب، د کورنۍ چارو وزارت هر کال د اختر پر رسیدو سره د پلاستیکي تفنګچو او ځینو نور موارد باندې تاکید کوي چې دا باید لمنځه لاړ سي یا نوي، او همدارنګ دوی وایي چې مخنیوي کوي. تر اوسه پورې په هر اختر کې دغه موارد تکراریږي، مخنیوي ولې نه کیږي؟ علت یې څه ده؟
علت دا دی چې نور نهادونه او خلک په دې کې ورنه ناخ، یوازې د پولیسو په زحمت او زیار باندې دا کار نشو حل کولی. لکه تاسو د سوداګرو نمونه یاد کړئ، سوداګر باید دې ته پام وکړي، دوی هم اولاد لري، دوی هم زامن لري. که دوی غواړي چې د پیسو دپاره د خلکو یا دغه خشونت ترویج کړي، نو بېله خبره ده. نو په دې کې باید ټول ونډه واخلي، خلک، مور او پلارونه، سوداګر، هر څوک دا مسؤلیت لري چې د دې په مخنیوي وای کی خپل هغه سهم ادا کړي، نو په یوازې په پولیسو باندې دا کار نه کوي.
د کورنۍ چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي وو. د افغانستان حکومت د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ د یوې ګډې پالیسۍ په جوړولو ټینګار کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کالني راپور کې افغانستان د انساني قاچاق د مقصد او ترانزیتي مسیر سرچینه بللې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې کار د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د انسانانو د قاچاق علتونه له منځه یوړل شي. یوسف خان زټران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان اجرایه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې وایي چې هیواد یې د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده، او د هغې د ترانزیت موضوع هم د سیمې او نړۍ هیوادونو اړوند ګرځي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ په کچه یوه ګډه پالیسي جوړه شي. د ښاغلي فیصل په باور له دې پرته یوازې د افغانستان هڅې په دې برخه کې نتیجه نه ورکوي.
افغانستان منبع قاچاق انسان نه
دی. وایي افغانستان د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده، او د هغه ترانزیت یو بحث دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو اړوند ګرځي. د انسانانو قاچاق د افغاني او انساني ارزښتونو خلاف کار دی، او افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د هغه د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده چې ګډه پالیسي جوړه شي.
پالیسیای مشترک ساخته شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې افغانستان د ترانزیتي مسیر او د انساني قاچاق د مقصد سرچینه ده. په همدې ډول په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د قاچاق تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي، چې ورڅخه په سوال غوښتنه جنسي سوداګري، د غالیو او خښتو جوړولو په فابریکو، نشه یي موادو په قاچاق او ځینو نورو مواردو کې د افغانستان دننه، اروپا او جنوبي اسیا هیوادونو کې استفاده کیږي. پنځه میاشتې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ډیر افغان افغان ماشومان د اقتصادي کمزوري او د عامه پوهاوي د کموالي له کبله درانه کارونه کوي او په همدې ډول بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اړتیا د دې ده چې د ملي یووالي حکومت د انسانانو د قاچاق عوامل پیدا او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د بشري حقوقو د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انسان د قاچاق د زیاتېدو لامل ګرځېدلی په افغانستان کې ولږه ده، بېکاري ده، بېوزګاري ده. د دې تر څنګ د قانون ښه نه تطبیقېدل دي چې زه هیله من یم په دغه په اړه باندې دولت خلکو ته سالمه مشروعتیا پیدا کړي، کار پیدا کړي. بالاخره هغه کسان چې دغه جنایت باندې لاس پورې کړي د هغو سره د جدي قانوني چلند وشي، هغوی د عدلي تعقیب باندې ونیول.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. د دغه سازمان د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولی شي د سختو اقداماتو په ترسره کولو په افغانستان کې د قاچاقبرانو د فعالیت ساحه محدوده کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان یې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له دغه هیواد سره د چین پوځي مرسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې څرګند پیغام دی. محمد انیف اتمر دغه څرګندونې نن په کابل کې افغانستان سره د چین د پوځي مرستو د لومړي پړاو د تحویلۍ پر مهال وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له شمېر مشرانو او په نوموړي هیواد کې د میشتو افغانانو له استازو سره وکتل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د تسواتم سپینزر قولي اردو مسؤلان وایي د بدخشان ولایت پراغستان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د څلور قمندانانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن 214 پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بنگلاديش د پلازمینه ډاکې روسي تروریستي بریدونه وغندل. د چچنیا ولس مشهر رمضان قادروف وی پراتون کې سپتمبر میاشت کې و بیا د جمهوریت ریاست څوکۍ د ځان کاندید کړي. زرګونو پس کسانو پرون په لندن کې لوروپۍ ټولنس خه د برېټانیې د وټلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر او ولسمشۍ ته کاندیدی هیلری کلینټن څخه د شخصي میلیونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه.
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام جون پښيبو کې او د غرس د ژوند رنگونه ملرو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او د غرس د پاکستان د پوز د لوی درستیزو امریکایي پلاوی د کتنه په باب راپور لرو. خو مخکې تر دې د جنو اوریدونکو په غوښتنه د کرکټ د ټیم د مسابقو په اړه معلومات درکوم. یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له سکاټلند سره کله مسابقه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جولای له څلورمې یعنی د سبا دوشنبه څخه له سکاټلند، آیرلند او هالند سره مسابقه پیلوي. لومړۍ دوه مسابقې به له سکاټلند سره د دغه هیواد په پلازمینه کې وي. افغان ټیم به په سکاټلند کې دغه هیواد له ټیم سره دوه یو ورځنۍ مسابقې وکړي. دا مسابقې به د سکاټلند په وخت په لس بجې او 45 دقیقې چې د افغانستان د ماسپښین 2 بجې او 45 دقیقې کې پیل شي. د افغانستان او سکاټلند دوهمه مسابقه هم په ایدنبرا چې د سکاټلند مرکز دی د جولای په 16 په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان او آیرلند سیالۍ بیا زیاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره 15 یو ورځنۍ مسابقې کوي. لومړۍ سیالي به د جولای په 10 په ستورموند کې وکړي. دوهمه سیالي د جولای په 12، دریمه سیالي د جولای په 14، څلورمه د جولای په 12 او پنځمه د جولای په 19 کوي. د 15 وړو مسابقو د پیلودو وخت د سکاټلند د سهار 10 بجې او 45 دقیقې شودل شوی چې د افغانستان 2 بجې او 45 دقیقې کیږي. وروسته به د جولای له 19 د اگستر لومړی پوری افغان ټیم له هالند سره په څلور روزنی مسابقه کې مخامخ شي. یعنی یو مسابقه لري، هغه هم څلور روزنی ده. او اوس هم بیرته خبری موضوعات. د پاکستان پوز لوی درسي جنرال راحل شریف وایي باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. نوموړی دا څرګندونې پرون د سناتور جان مکین به مشي امریکایي پلاوي ته وکړې. جنرال شریف دغه پلاوي ته همداراز ویلي چې پاکستان په ضرب اعظم پوځي عملیاتو کې پرمختګونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ هغه امریکایي پلاوي ته کړي چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم پکې و. د پوز له مشر جنرال ایسی سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پاڼه همداراز کاږي. سناتور مکین د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بریالي او د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد د ارادې ښکارندوی بللي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې د پاکستان او امریکا د اړیکو د همغږۍ کېدو په اړه ټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوي چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس دې هیواد ته د مرستې یوه برخه هم دراولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترینګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او UNHCR غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د پاکستاني پوځ له مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلي او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه ورسره خبرې کړې وې. د خارجه چارو د وزارت په نفي ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر مینجمنټ یا پولې د مدیریت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي. د ذکر په خبره د خارجه چارو سیکرتر له ځانګړي استازي سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په خبرو کې ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته ستانه شي او په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې او د کډوالو د ادارې UNHCR مرسته او ملاتړ غوښتی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریچرډ اولسن د ترهګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان هڅې ستایلي او همداراز د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او د بارډر مینجمنټ په لړ کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی. ښاغلی چودري د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزې کارډینیشن کمیټې له لارې کوششونه جاري ساتي.
او اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه کرسچن ټوډي پرون شنبه د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر پر پیغام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د وسلولو طالبانو نوي مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د اشغال د خاتمې او د افغانستان د لانجې د سیاسي او پوځي حل لپاره سیاسي تګلاره لري. خبرونې دا د ملا هبت الله خونزاده اول عمومي پیغام بللی. د وروسته له هغې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په می میاشت کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. کرسچن ټوډي خبرونې د طالبانو د مشر دا څرګندونې هم راخیستې چې د دوی په اصطلاح د اشغالګرو همکارانو ته ویلي ستاسو ملاتړ او درېدل د هغو بدنامو څیرو کار دی چې زموږ په تاریخ کې له انګریزانو او شورویانو ملاتړ کړی و. ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي موږ د قدرت انحصار نه غواړو، د افغانانو ټول قومونه او پرګنې یو او بل ته ضرورت لري. کرسچن ټوډي خبرونې د مطلب په حواله د طالبانو دغه پیغام وروسته له هغې خپریږي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په ځانوژونکي حملو کې نږدې 13 تنه تازه فارغ شوي پولیس ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. خبرونه په کابل او شمالي ولایت بدخشان کې هم هغو جلا جلا حملو ته اشاره کړي چې شاوخوا دویونی مخکیه تر شلو زیات انسانان ووژل. د کرسچن ټوډي آنلاین خبرونه په مطلب کې راغلي دا په داسل کې ده چې د روانې جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې د ناټو مشران په یو سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان حکومت څخه د خپل ملاتړ پر دوام خبرې کوي. ل امریکا خبریدونکو آنلاین خبرونه واشنگتن فری بیکن په ایران کې د سختریزو وسلوالو د روزنیزو کمپونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د امریکا استخباراتي ادارو په ایران کې دننه نه داسې روزنیز کمپونه تثبیت کړي چې له افغانستانه ورغلي سختریزه وسلول د سوریې د جنگ لپاره پکشي روزل کیږي. د خبرونې په حواله دغه کمپونه د ملیشاو د هغه پراخ روزنیز پروګرام یو برخه ده چې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر مخ بیایي او دغه کسان تر روزنې وروسته د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په وړاندې جنگ ته لیږل کیږي. تهران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي. واشنگتن فری بیکن خبرونه د یو چرواکي په حواله لیکلي دغه کمپونه چې د سټلایټ په مرسته د اخیستل سویو عکسونو په مرسته پیژندل سوي د ایران په شمال ختیځ کې د عراق سرحد ته نږدې سیمو کې پراته دي. ایران چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي هغه افغان کډوال د پوځي روزنې لپاره ټاکي چې زیاتره یې شیعه‌ګان دي او په وروستیو کلونو کې په ایران کې میشت سوي دي. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دغو راپورونو خبر دی او که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دا به په دې معنا وي چې ایران لا هم د اسد رژیم د ملاتړ ادامې ورکولو ته لیواله دی. د ایران یوه تبعید سوې ډله سازمان مجاهدین خلق ایران اټکل کوي چې تهران د ایرانیانو او بهرنیانو په ګډون تر 8000 زیات جنگیالي د سوریې جنگ ته لیږلې دي. ویل سی وی چې په دې شمیر کې له 1500 نیولې تر 2000 پورې افغانان د قدس ځواکونو په چوکاټ کې د لشکری فاطمیون په نامه سوریې ته لیږل سوي دي.
د ژوند رنگونه
ادمانو مدینه ده او زه په مکتب کې استاده.
د اختر پاره راتو وای کله چې د اختر لومړی ورځ وي تاسو څه کوي په خپل باندې ته کوم کارونه کوي؟
خیاده اختر خو اختر خو بختوري نو د اختر په ورځ د اختر نمخ کې هم خلک مدګیان ورته نیسی ځانون ورته چمتو کوي. به د مخ خزینه خو داسې کار دی چې د اختر نمخ کې یو هفته مخ کې دوه هفته مخ کې لاس راځه مخ کې د مخ کارونه ورته شروع کیږي. نو کور ورته پاکه خانه تکانیان وکه قالین ومینځه پرده ومینځه ماشومان ته کالي واخله ځان ته کالي واخله نور مدګیان وکه او یو نیم خواړه موږ ورته پخوو د اختر لپاره ځینې هغه ګوش فیل ورته وایي او دغه روغن جوشي او د شان میان ورته پخوو کله کله سمیان هم سره پخوو. نو دا کارونه موږ د اختر نه مخکې ورته کوو او ماشومان خو درته ویل چې ماشومان لپاره جامې اخلو د ځان لپاره د کورنۍ د نورو یو نیم غړو لپاره بیا هغه خو بیا بیرته هغه یو چې کله د چې واخیستل بیا هغه بیرته خیاط ته ور وړي بیا بیرته د خیاط نه را وړي. نو واقعا د اختر نه مخکې کارونه هم ډېر وي. په اختر کې بیا دومره نه وي یعنی عمره کارونه چې پیش د اختر وي په خپل اختر کې دومره نه پاتې کیږي. نو دا د اختر نه مخکې د مکارونه
او اختر په ورځ باندې کوم کارونه کوي؟
اختر خو چې د څنګه شروع شي اول خو د شین گهیس چې د سهار ویښ شوي تر ټولو لږ مخکې پاتېږو چې دا پاتېدو د خوب نه اول به د ماشومانو سر ځانونه مینځوغي به سره مینځوغي به سره تیاروو د کور خو به مخکې د مخکې پاک کړی وي ټول کارونه به هم سره کړي وي خواړه ماړه به هم پاخه کړي وي. نو د اختر په سبا چې د سهار ویښ شو تر ټولو مخکې موږ اول چای تیاروو ټولو ته دغه د کور غړي ته او چې دا چې جمعه نه ټول راشي ټول سره یو ځای کینو چای مای وچکو او بیا ورسته کینو سره د ملمانو لپاره کوټه تیارو د غل پر د ساخانه ورو میوه شان مای نور ته پښله پښه تیارو. نو بیا هم د سورو کلم چې ماشومان کلی مالی واغستل نو کور هم سره پاک ستراوی. نو بیا نه د نارینه او ته منتظر یو چې غوی راشي د جمعه نه بیا اختر مبارکي کو
لغه را لبا کله چې د اختر لومړی ورځ سیر شي دویمه تیر شي خامه خاطر بم د پلار کرځي د پلار کور مهم دی هغه اصولم څنګه دي کله زی څنګه زی
ما زه شخصا زیاتره زه په اول او دوم ورځ په کور کې وم ځکه چې په اول او دوم ورځ موږ کار زیاتره ډیر ملمانه راځي بیا نو تر دریم ورځ پر منتظر شو دا دریم ورځ یا څلورم ورځ د اخته شو لکه ملمانه کم شي بیا نو د موږ ور رسیدي د نار نه نو بعد خلاصيږي سره بیا نو په ور سره اول د مور کرځي د خور او د ورور او کاکا او د ماما ګانو دا کټول کور زور اختر مبارک یعنی کو نو لکه یا ورځ یعنی یا ورځ ټول ځانګړي د موږ لپاره ساتل کیږي. نو اول خو په ټولو ځای کې چاکري وي په اخر کې به د مور کور کې شپه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کائناتو کې د الله جل جلاله دا پریکړه ده چې هغه ځینې انسانانو ته په ځینو نورو غوروالي ورکوي. د ځمکې ځینې برخې د نورو څخه غوره کړې دي او ځینې میاشتې د نورو په پرتله غوره ګرځولې دي. دغه راځینو شپو ته یې په ځینو نورو غوروالي ورکو برخه کړې چې الهم دغه شپو څخه یې واد قدر شپه ده. موږ نننې خبرونه د قدر د شپې فضایل او پاړۍ کیسو او باورونو ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
درنګ اوردونکو د قدر شپه الله جل جلاله د دې لپاره ټاکلې ده چې پوګدو کې په بندگانو خپل مهرباني او بخنه لازم تکړي او ډیر شمیر بندگان د دوزخ له ور څخه وژغوري. لبی خو د قدر شپه په خپل مبارک شپه ده او لبلی خو د شپه د روژې په مبارک میاشت کې ځای لري او دغه راز په همدې شپه کې الله جل جلاله انسانانو ته ورسته لار خود قران کریم را نازل کړی دی چې د قدر شپې ته لازیت ویل په برخه کړی دی. د سیبل کې چې کله روژه لشل ورځ واوري نو د قدر شپه په طاقت شپو کې راځي او قوي احتمال به دادی چې د شپه د روژې په وويشته مش پی راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر سره د قدر د شپې پر تاریخ او ارزښت غږیدلې دی. هغه وایي
قدر عربي کلمه ده په معنی د عزتمندی، محترم، با عزت او مکرم. دا یې معنی د قدر ده او قدر په عربي ژبه کې هر هغه څه ته ویل سي چې هغه کې ډیر زیات احترام او عزتمندی او تکریم پروت وي. د شپې ته ځکه شب قدر وایي چې دا د عزتمند شپه ده. الله جل جلاله دا شپه ډیر معزه کړې ده. کله د دې تاریخي شالید ته نظر وکړو په تاریخی شالید کې د دې شپې تاریخ چې الله جل جلاله مقرر کړی دی یا معرفي کړی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له مبعوث کېدونه او د پیغمبر له پیغمبر کېدونه ډیر مخته او څه زمانه او د زمانه الله مونږ ته نه ده خود له خود معلومیږي چې مخکل دین از پیغمبر پیغمبر سي د قران عظیم شان الله جل جلاله په دې شپه کې شپه د قدر کې له خپل طرف نه لوح محفوظ او بیا لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په دې شپه کې را لګل سوی چې الله جل جلاله غته په دوه سوراتونو کې اشاره کړې ده. یو جای په سوره قدر کې الله فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر. یقینا موږ دا قران نازل کړی دی ته عزتمند شپې کې. او بل جای بیا وایي فیها ان انزلناه فی ليله مبارکه. موږ دا قران په عزتمند او مبارکه او ببرکت شپه کې نازل کړی.
نو موري زیاتوي چې قدر د تنګې په معنا هم ده او د شپې ته د قدر شپه ځکه وایي چې پکې پرښتې له آسمانونو څخه ځمکې ته په دومره شمېر راکوزیږي چې له امله ځمکه تنګیږي. د قدر د معنا ته د قران کریم په آیات کې هم اشاره شوې ده.
د دې شپې هغه فضیلت چې الله جل جلاله ورته بیان کړی ده دې ته ویل چې خیر من الف شهر دا له زرو میاشتونه بهتره ده. یعنی درې اتیا کال او څو میاشتې کېږي له دوه دې شپې نه دې شپې فضیلت ډېر ده. که څوک درې اتیا کال عبادت وکړي او درې اتیا کال دا د قران عظیم شان او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیث په رڼا کې د ټول ژوند تیر کی بیا هم یو کس په دې شپه کې داسې عبادت وکړي دواړو سره عبادت مساوي او فضیلت یو رقم ده.
د خغلی کوثر په خبره چې د قدر شپې د وخت په اړه ډیر زیات نظرونه موجود دي چې نږدې و څلويښت ته رسیږي. ځینې علما وایي چې د شپه د کال په اوږدو کې ده خو ډیر علما په دې نظر دي چې دغه شپه د روژې په میاشت کې ده او دا نظر تر ډیره قوي دی. اوریدونکو د قدر د شپې لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځانګړي مراسم هم نیول کیږي. د کابل ښار اوسنکی ملک خیر الرحمن وایي چې د دوی ټول کورنۍ هڅه کوي چې د قدر شپې ته ویښ پاتې شي.
کچیر ته دا یوشتم کې راغله، دوشتم کې راغله، خو نهشتم کې راغله، دا هغه سړی ګوري چې دا نیکبخت یې په نیکه لا روانې د مسلمان او پنځه وخته مونځ په دې کې ادا دا دغه کوي، تقوا زیاته لري، دا هغه سړی ته راځي، دا چراشی په داسې شکل باندې راځي چې تور شپه د ترڼا ورشي په دې خوب کې، رڼا ورشي بیا په رڼا کې د هغه هر سوال چې کوي، د ایمان کوي، د مال کوي، د هر څه چې کوي، نو خدای هغه سوال قبلوي. دا داسې دوه ساعته، یو نیم ساعت، درې ساعته وخت لري دا شپه دغه لیدل، دا داسې یو ساعت، دوه ساعته داسې وخت لري، بیا خو هم هغه سړي ته راځي چې ګوره دا نیکبختۍ ده.
نوموړی په دې باور دی که چیرې د قدر په شپه څوک راپاڅي او په کوم شي لاس کېږدي، نو سره زر ورته ګرځي. دی وایي
که اوس ګوره داسې که اوس لاس د دلته کېښوده، بسم الله، دا د لاس کېښوده چې هغه درته پروردګار سره زر کوي، که اخلي که نه اخلي، نو هر څه باندې د چې لاس کېښوده هغه تاته پروردګار سره زر کوي. خو دا د دولسو نه په پاو باندې دوله شو، په لس باندې دوله شو، دولس نیمې شو، نو دا د هغه وخت نه دا خوب لیدل کېږي. بیا د دغه وخت په حسابه بیا دا ما خپل یعنی خپل ماشومان لیدلی چې یک دم جک شوي دي، روان شوي دي، ګرځېدلي چې ورته شی دي څه خبره ده، ویلې دلته دا رڼا وه، ورځ وه، دا هغه ټول راواخیستی شوي او سپینه ورځ شي هغه یو دوه ساعته یو ساعت دته. دا څوک نیکبخته سړی ګوري او ماشومې ګوري چې وړکۍ ګناه نه پاکي، ګناه یې نه کړي، چې د لسو نه ښکته یي لسو پورې هم دا یني، دا هغه داسې خلک یي چې ګوره توکدار یي، موږ ورته لس ورځې د دغه د آخرې د روژې لس ورځې دا راواخلي په جومات کې یو دغه وکي کینی پرده ځان نه تاو کی، چا سره خبرې نه کوي، چا سره ویل نه کوي، راضی اذان وکي، منځو کې بیرته ځي، روژه ماته پیشلامه ورته راضی په پټه خوله او نور دغه کیږي.
ملک خیرالرحمن وایي چې د دوی په کورنۍ کې نیا د قدر شپه لیدلې وه، خو هغې پکې د مادیاتو سوال نه وکړی، اما هغه وایي چې نیا یې په ژوند او مرګ دواړو بختوره وه. حمید ګل چې په کابل ښار کې اوسیږي وایي چې دوی د قدر د شپې د لیدلو لپاره تر ډیر ویښ پاتې کیږي. نوموړی د خپلې ګاونډۍ کیسه داسې کوي.
ډیره بختوره روژه ده، مبارکه میاشت ده. په دغه میاشت کې یوه بزرګواره شپه چې هغه د لیلۃ القدر شپه ده، نو د منګه ورونه ټول د افغانستان مسلمانان په دغه شپه باندې هر سړی کوشش کوي چې دغه شپه منګه ووینو، نو په دغه شپه باندې خلک کوشش کوي چې تلاوت وکړي، عبادت ډیر زیات وکړي، شپه په ویښه باندې تیروي. یمنګه یو همسایه وو، دا یو دولس کلنه جنۍ وه، نو دې په خوب لیدلی او هغې نه ما پوښتنه وکړه چې دا په څه دلیل تا څه شی کول چې دا شپه تاته خدای په برخه کړه. نو هغې وویل چې ما ټوله شپه عبادت کوو، د قرآن تلاوت مې کوو، نو وخت د شپې په حالات کې نو چې ګورم ورځ رڼا ورځ وله، شپه رڼا ورځ وه، ونیم چپه دی طرف د مخقبلې، نو ډیره بختوره شپه وه. هغې بختورې ته نظر ورغلی، په دې مخ باندې د پروردګار د الله پاک نومونه ول، نو ما چې وکړل ډیر خلک د دې لیدلو لپاره راتله، نو ډیره مبارکه شپه ده.
دی وایي چې له ملایانو یې اوریدلي او په حدیثو کې هم راغلي چې د قدر د شپې لټول مستحب کار دی، او تر ټولو مهمه نښه یې د قدر شپې په سبا باندې د لمر د وړانګو نشتون دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهرا وایي چې له کلونو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د قدر شپه وګوري، مګر تر اوسه پورې نه ده بریالۍ شوې. هغه وایي چې په دغه اړه بېلابېلې کیسې هم موجودې دي.
زموږ یو ګاونډۍ وه، د یوه قصه کوله، قصه به یې کوله چې زما وایي ښځه او مېړه وایي ویده ونو سره خپل عبادت لمونځ چې کړی به دغه نه چې ویده شوي دي، چې یو وخت کې دا ښځه راجېږي چې ګوري سپینه رڼا ده، ښځه ډاره شوې د خپل مېړه باندې چې آواز کړی دی خوروالی ده، مېړه ته تلا ګرځېدلی او مجسمه یې تلا ګرځېدلې ده. ښځه بس شپې ورځې سبا کوي تر څو چې بل وخت هماغه موسم راشي، د خپل خاوند یې ساتلی یم، داسې چې مفلسه شوې د خپله ګوته د ګوته یې تشکه قطع کړې ده او د خپل مصرف وي کور وسایل خیسی اما شپه چې رسیدله د خزه بیا عبادت کیو چې ناسه ده د خدای په قدرت سره چې بیا هم نسې هغه سوی ده ا دې میړه سم سوی جوړ سوی ده او د دې ګوتې نه چې ورته پری کړی به د هغې نه وینې سر کړی ده مې د ښځې دا ګوته یې ورتړلې ده بس خپل خامد ته یې ویلي چې زما داسې مشکلات و غریبي و اقتصاد مې خراب و ما یې دا ګوته پری کړله نور مې دا ده ساتلی بس یعنې د تلقدر شپه دونه یو کرامات لري خدای د هر چا په نصیب کې خواهی ما با بس اغیی با من دستی عبادت که و ناس با باش با دستی عبادت بی که و اغیی من دستی روشنی لیده لیده و من تر دارسته و مثلا چی بانی لاز که دیو در اغیی نمی کرسر دارسته و مسی
نموری وایی چه کل روژه لشل و رزو واوری نوزینی زنگری مراسم هم موجود وی چه لعمالای دوی نیک باورونه لری
چه دیو ویستم پشبا بانی کدون پریکای جوری کدو پخیی او څوک چې نامزاد والا دي د هغو بیستفتم کې نکاح تړل کېږي وویستم کې قدر شپه ده وایي چې په دغه شپه کې نکاح به رسم مهم ده چې وتړل سي چې دوه اخترو تر منځ بیا بله نکاح نه کېږي نو همدې شپه کې به رسم وتړل سي همدې شپه کې څوک نکاح کوي نو زندګي د روښانه وي آینده یې ښه وي سالم سالم بچیان خدای ورکوي ښه د روښانه زندګي خدای ورکوي خو زما نکاح یې وویستم کې تړل شوی ده وایي چې یو ښځه وه د ډېر عبادت کوي د لله قدر شپه ویني یوه شپه کې ښه یوویستمه شپه کې چې ناسته خو تر سبا یې عبادت کړی ده نه چې لري نه خراب بده وویستمه شپه کې چې ناسته ده وایي چې هر بغل ګړي ګذري یخې دي که زه دا شپه ووینم په دې به په لاس کېدم چې دا تلاسي تصادف چې خپله ویده سوې ده همداسې عبادت کده ویده سوې ده سبا یې مور ورځ راغلې چې جیګه بچی سبا سوی ده هېڅ شی دې ونه لیدله ځینې خلک په دې دی نه تندي
نوموړي وایي چې په دې شپه کې سپیان نه غاپي باران به پکې نه وریږي او ځینې نورې نښې چې له مشرانو اورېدلې موجودې دي دا چې د قدر د شپې د باورونو په اړه د قرآن او حدیثو دریڅ څه دی د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر یې په اړه وایي
دا ټول غیر حقیقي او غیر هغه یو عام فلکلوري زمزمې دي چې خلک یو تر بله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري بلکې سجده ټول کائنات الله ته هر وخت سجده کوي ونې هر وخت الله ته سجده کوي خپل کیفیت کې کائنات ټول الله ته سجده کوي ولله یسجد من فی السماوات والارض ټول شیان سجده کوي خدا نه ده چې یو خاص انسانانو غوندې سر په ځمکه کوي
دا خبره هم ردوی چې ګوکی دی قدر شپه لیوانیان او یا مشمان ویني نو موري وایي چې اسلام د مکلفیت دین دی او باید د داړول خراب قاعده څخه ډډه وشي اوریدونکو کچېری څوک دی قدر شپه وویني نو باید څه وکړي بیا هم نور الله کوثر
په دې شپه کې عائشه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام نه پښتنه وکړه چې یا نبی علیه السلام دا شپه د قدر که زه چېرته ووینم زه څه دعا وکړم څه ووایم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل وایي کله چې دا شپه راغله ته ووایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فعفو عني یا الله ته بخونکی بخنه بخنې سره مینه لري پس ما وبخه
درنو اوریدونکو سمو خبرونه په همدې ځای پای ته رسی نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
خیال چم خوگیگی یوازی زنیم چه چم خوگی گی یا بازی زنیم چه